دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوان امریکایی او طالب استخباراتی چارواکو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړي لوګر ځان وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو دوحه کې سره لیدلی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث د چ په دوحه کې شوی سی ان ان نن راپور ورکړي چې دا خبره چې پرون شوې په کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړي د امریکا ولسمشر جو بایدن له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه یو نوی دستور ورکړي د جګړیزې ساحې بهر د وسلو لرونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د نوی دستور پر بنسټ له دې وروسته په افغانستان کې د دې الوتکو د بریدونو حکم به په خپله ولسمشر تاییدوي د امریکا پوځ ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د روان کال د اګست په میاشت کې د همدې ډول الوتکو په برید کې وواژه زرګونو افغانانو پرون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د افغانستان له هزارهګانو سره د خواخوږۍ په پار لاریونونه وکړل د استرالیا امریکا او اروپا په لویو ښارونو کې پرون زرګونو افغانانو د افغانستان له هزارهګانو سره د پیوستون په هدف کوڅو او واټونو ته راووتل او پر هزارهګانو د بریدونو نه کولو شعارونه یې ورکول دوی تر دې شعار لاندې چې د هزارهګانو ګڼوژنه یا جینوسایډ دې بند شي په افغانستان کې پر شیعهګانو هزارهګانو او نور افغانانو د تورستي بریدونو د بندېدو غوښتنه کوله د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کوله او ټاکل شوې وه چې له افغانستان څخه وویستل شي مړه شوي د ډی پی ا خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت ویلي 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکونکي و وسمړه دي د دغه کسانو له منځه 12 تنه په طبي ډول یا په ترافیکي پیښو کې مړه شوي 6 تنه یې وژل شوي خو داسې کومه نښه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي موږ له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو د خیبر پختونخوا د دولتي لومړنوي خونځوي خونکو پرله د دغه ایالت د حکومت پر خلاف د څلورمې ورځې لپاره هم دوام لري د خیبر پختونخوا ایالت د ټولو لومړنوي خونځوي د خونکو ټولنې مشر عزیز الله نن مشال راډیو ته ویلي چې تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منل شوي د ده په وینا دوی ته د حکومت لخوا ورغلي چارواکي د پرېکړې کولو واک نه لري د جرمني دفاع وزیر وایي چې ناټو باید د ګډ امنیت د ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
د جرمني د دفاع وزیر کریستن لامبرخت لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې ناټو باید د غړو هیوادونو د ګډ امنیت لپاره هڅې زیاتې کړي ځکه د دې په وینا دا معلومه نه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراختیا غوښتنې وهمونه تر کومه حده وړاندې تللی شي میرمن لامبرخت پرون د بالتیک په دې هیواد کې له ډیره جرمني سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وویل چې لیتوانیا ته هم د روسیې ګواښونه اوریدل کیږي خو د دې په وینا دا د ماسکو لومړنی ګواښ نه دی نو باید په جدي نظر ورته وګورو او چمتو اوسو غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد مرکزی امنیتی ادارې ته امر کړی چې د روسیې او کرایمیا ترمنځ د مهم پل امنیتی چارې سمبال کړي نوموړي دی ادارې ته د روسیې او کرایمیا ترمنځ د انرژۍ د زیربنا د څارنې دنده هم سپارلې دا تر هغې وروسته ده چې د کرایمیا پر کریچ نومي پل د اکتوبر په اتمه ظاهرا د یوه ټرک په وسیله چاودنه شوې چې له کبله یې د دې پل یوه برخه نړېدلې په داسې حال کې چې ایران کې دولت ضد اعتراضونه څلورمې اونۍ ته داخل شوي پرون د دغه هیواد دولتي تلویزیون د خبرونو پر مهال د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د خبرو منځ کې ظاهرا د لنډې شیبې لپاره هک شو د تلویزیون پر پرده ناڅاپه د خامنئي وینا پرې او پر ځای ښځې ژوند او ازادۍ شعار تر څنګ وروستیو اعتراضونو کې د څو وژل شویو نجونو تصویرونه خپاره شو د عالی عدالت په نوم د هیکرانو ډلې د اعتراض کوونکو په ملاتړ د دغه ترسره شوي سایبري برید مسؤلیت منلی دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وای ایران دغه هیواد دلاري افغانستان ته د تیلو ترانزیت ترون سلور نور میاشتو ته تمدید کړی دی. افغانستان د ایران دلاري سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او روسیې نه تیل واردوي. د بلې خوا پاکستانی چارواکي وای هر ورځ تر 400 پوری په ترکاری بار لاري د افغانستان نه پاکستان ته پیاز او رومیان انتقالوي. اکرام شینواری رپورت لګلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وی چې ایران ورسره د تیلو د ترانزیت په اړه سلور میاشتې تلون چې اجرایي موده یې پای ته رسیدلې وه، یو ځل بیا د سلور نورو میاشتو لپاره تمدید کړی.
قراردادی که با ایران صورت گرفته ای قرارداد
خاغلی جواد وی کوم تلون چې له ایران سره شوی یو ترانزیتي تلون دی، کوم تل چې موږ د عراق، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو څخه واردو او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته تیل د ایران له لارې ترانزیت کو. اوس مهال مو د سلور میاشتو لپاره تړون تمدید کړی، خو موږ هڅه کوو چې د سلور میاشتو وروسته هم دوام پیدا کړي او انشاءالله دوام هم پیدا کړي. افغانستان له ایران څخه 350,000 ټنو تیلو د اخیستو یو تړون د روان 1401 کال د چنګاښ په میاشت کې لاسلیک کړی و. همداشان د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو د روانې تلې میاشتې په سر کې د روسیې سره هم د نفتي موادو او غنمو یو کلن تړون لاسلیک کړی، چې له مخې به افغانستان په روان 2023 میلادي کال کې له روسیې څخه 1 میلیون ټنه پټرول او 1 میلیون ټنه ډیزل، 50,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم واخلي او افغانستان ته به وارد کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې څومره له روسیې څخه تیل او غنم افغانستان ته نه دي وارد شوي. افغانستان کې په تیر یو کال کې د نورو هیوادو په څیر د خوراکي توکو او نفتي موادو بیې ډېرې لوړې شوي. د یکشنبې په ورځ کابل کې د 1 لیټر ډیزل او باید 50 افغانۍ او د 1 لیټر پټرول بیه 1 افغانۍ وه، چې د تیرو میاشتو په پرتله د نفتي موادو په بیو کې کموالی ښیي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو راپور له مخې د تیر کال راهیسې افغانستان کې د نفتي موادو بیو کې په پرله پسې ډول زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزیا وایي چې د دې سربیره چې ایران څخه افغانستان ته د تیرو واردات دوام لري، دغه هیواد افغانستان ته د ترانزیتي تیلو د انتقال اجازه هم ورکړې ده. ښاغلی الکوزیا هیله وښوده چې تیلو واردات په افغانستان کې د نفتي موادو د بیو په ثبات کې مرسته وکړي.
د ایران سره زمونږ د تیلو قراردادونه د پخوا په شان جریان لري، ترانزیتي تیل هم راوړو، هغه ته اجازه ورکړې ده او اوس هم موږ په سکتور خصوصي د دوی سره په منظم ډول باندې د دوی د کمپنیونو تیل اخلي راځي.
طالبان حکومت د بهرنیو هیوادو څخه د نفتي موادو د واردولو داسې په داسې کې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ژمي د موسم پیل ته سوونه پاتې. په ژمي کې هر کال د نفتي موادو په ګډون د سون موادو بیې لوړیږي. د بلې خوا افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یکشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې پاکستان هره ورځ له 300 څخه تر 400 پورې لاري تازه رومیان او پیاز د افغانستان څخه واردوي. هغه ویلي چې د مخه به پاکستان افغانستان ته ترکاري او سبزیجات صادرول. افغانستان څخه پاکستان ته په ډېره لویه کچه د ترکاري او سبزیجاتو صادراتو دنه په دغه هیواد د دغو توکو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښنې راولاړي کړي دي. خو خانجان الکوزیا وایي چې افغان سوداګر بازار له نږدې ساري او که بیې لوړې شي نو په عاجل ډول به د دغو توکو د صادراتو په برخه کې اقدام وکړي.
چون زموږ د خپله د سبزي وخت دی او د شمال سبزي مرا رسېدلې ده، نو د افغانستان په بازارونو کې کمښت نه لیدل کېږي. موږ دې ته متوجه یو که چېرته دلته نرخ جګ شي او دغه شي نو هغه باندې زموږ په خلکو منفي تاثیر وکړي، هغه به محدودو. اما اوس رومیان هم ارزانه دي په کابل کې او همدارنګه کچالو او پیاز هم خدي د پخوا په شان باندې نرخ ارزانه دي، موږ دې ته متوجه یو.
پاکستان کې په دوبي کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راغلل چې ورسره دغه هیواد د ترکارۍ د توکو په ځانګړي ډول د پیاز او رومیانو د کمبود سره مخ شو. پاکستان د دغو موادو د کمبود د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه دغه هیواد ته د پیازو او رومیانو په وارداتو مالیه وبخله. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې اوس مهال هر ورځ له 0 څخه تر 1200 ټنو پورې ترکاري له افغانستان څخه پاکستان ته صادرېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلوهرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
امریکا یویش کال وړاندې د ترګری سره د مبارزې په موخه په افغانستان برید وکړو. د طالبانو رژیم چې د لویدیز په وینا د القاعده مشر اسامه بن لادن او نورو ترګرو ډلو تر پناه ورکړی و، نسکور شو او نوې نظام رامنځته شو. اوس طالبان بیرته واکمن شوي دي او په افغانستان کې د ترګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې کومې ترګري ډلې فعال دي او امریکا یې په وړاندې د مبارزې لپاره څه ابزار لري؟ په موکړې د احمد شکیب دی رپورټ ته.
د امریکا لوتو او د طالبانو لوکمنې د ورسته واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمنه ده. د امریکا د کانګرس د څېړنیزو خدمتونو د ادارې په راپور کې راغلی چې د نورو ډلو سربیره اوس په افغانستان کې د القاعده او داعش ترهګرو ډلې فعال دي. القاعده د طالبانو او القاعده اړیکې له 1990 کال څخه پیل شوې دي، که څه هم چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې شلوي، خو ویل کیږي چې د القاعده او طالبانو ترمنځ اوس هم اړیکې شته. د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې القاعده یوه ستراتیژیکه چوپتیا غوره کړې څو طالبان وکولی شي نړیوال مشروعیت وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې په کار کې پرمختګ ویني. د دفاع وزارت پینټاګان څرګنده کوي چې القاعده پر امریکا د برید نیت لري، خو له وسه یې څه پوره نه دي. چارواکي زیاتوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د نشتون په صورت کې القاعده کولای شي چې یو یا دوو کالو کې بیرته منسجمه شي. داعش خراسان د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې جوړ شو. د افغانستان ختیځ سیمه د خراسان څنګه اصلي مرکز ګڼل کیږي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي د داعش خراسان هغه مشران دي چې په 2014 کال کې د پاکستان د پاوز له عملیات وروسته افغانستان ته تښتیدلی دي. د معلوماتو لمخې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش اصلي مرکزونه د افغان او امریکایي پوځیانو لخوا لمنځه یوړل شوي دي. طالبان داعش ته د دښمن په نظر ګوري او خپل واکمنۍ ته خطر بولي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو اداره وایي چې په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیر 3000 ته رسیږي. د داعش خراسان څنګه په کندز، کابل او کندهار کې پر جماعتونو بریدونه کړي دي. د داعش اصلي اهداف د شیعه مذهب پیروان ګڼل کیږي. د دفاع وزارت پینټاګان چارواکي وایي چې داعش خراسان په 12 یا 13 میاشتو کې پر امریکا د برید قابلیت موندلی شي. د حقانی شبکه د حقانی شبکه د طالبانو یو نیمه خپلواک ډله ده او د القاعده نږدې متحد ګڼل کیږي. د حقانی شبکه له 2012 کال را په دې خوا د امریکا په تور لیست کې شامل ده. د حقانی شبکې مشر د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی ده. د ملګرو ملتونو څېړونکو وایي چې د حقانی شبکه د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو اصلي طرف ده. د امریکا حکومت د حقانی شبکې د مشر پر سر د 10 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. تحریک طالبان پاکستان د ملګرو ملتونو د چارونکو په وینا تحریک طالبان پاکستان د حکومت پر ضد د مخالفت دریز لري. دغه تحریک په 2001 کال کې د پاکستان سره جګړه پیل کړه. په 2013 کال کې د تحریک غړو د داعش خراسان ډلې سره بیعت وکړ او د افغانستان ختیځ زون ته راغلل. د افغان طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان د حکومت پر ضد تحریک بریدونه زیات کړي دي او پاکستان د حقانی شبکې له مشر سراج الدین حقانی څخه وغوښتي چې د جوړجاړي لپاره زمینه برابره کړي. په کابل کې د څو پاړو خبرو وروسته ښکاري چې د پاکستان د حکومت او تحریک ترمنځ مذاکرات بریالي شوي نه دي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د غډله په 2000 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شو. د امریکا معلومات ښیي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ له طالبانو سره اړیکې لري او د مرکزی آسیا په ځینو هیوادونو کې بریدونه کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2001 کال کې د امریکا له برید وروسته د غورځنګ تمرکز پر افغانستان او پاکستان و. راپور زیاتوي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګړي د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې آزادانه ګرځي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د غډله غواړي چې ایغور کې و خپلواکه اداره جوړه کړي. امریکا په 2002 کال کې القاعده سره د اړیکو لکابله د ختیځ ترکستان ډله په تور لیست کې شامل کړه. په 2006 کال کې لیوبل جلالسنه د غورځنګ نوم حذف شو او ول شو چې په تیرې یوې لسیزه کې داسې کرا شواهد نشته چې د دغه غورځنګ شتون ثابت کړي. ملګرو ملتونو په 2022 کال کې خبر ورکړ چې د ختیس ترکستان غورځنګ زرګونه غړي د افغانستان په شمال کې پراته دي او یو شمیر یې د سوریې په ادلب ښار کې اوسېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او نورو چارواکو ویلي چې واشنگتن به په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د خطر د مخنیوي په موخه هوایي څار او هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. د ریپورټونو له مخې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د افغانستان پر فضا دوامداره غزمه کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په ایران کې په بیلابیلو خارونو کې د ایران د حکومت خلاف مظاهره روان دي. په ځینو ځایونو کې تشدد هم شوې ده. په مخکړی دی رپورټ ته
په ایران کې له تیرو څو ورځو را په دې خوا روانې مظاهرې په تیرو څو کلونو کې په دغه هیواد کې له سترو مظاهرو څخه دي. شنونکي وایي چې د دې سره سره چې روانې مظاهرې د ایران د خوندي رژیم پر وړاندې یو ګواښ دی، خو بیا هم مظاهرونو ته د بریا لپاره اوږده لار په مخ کې پرته ده.
زه فکر کوم روانه مظاهره ایرانی رژیم ته جدي ننګونه ده. دا مظاهره د هغو مظاهرو چې مونږ په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې لیدلې په تیر نه دي. په خواني مظاهره خوري وري وي او د سمون غوښتنه کوله. دا ځل مظاهره د حکومت تغییر غواړي. لدی عمله د مظاهرینو غوښتنې دا ځل مختلف دي. دا ځل د دې سره سره چې حکومت تاریخواله هم کوي، خلک د ټول هیواد په کچه مظاهره کوي. په خو د حکومت له خوا تاریخواله د مظاهرینو په مهارولو کې اغیزمن نو، خو دا ځل د حکومت له خوا تاریخواله په پایله دي.
شنون کې وای چې د ایران د حکومت د ننګولو لپاره یوازې مظاهره بس نه دي. اټکل دا دی چې کنور تاکتیکونو ته مخه نکړي، رواني مظاهره خای تر ډیره دوام ونشي کړي.
ما مخکې هم ویل هغه څه چې مهم دي هغه دا دی چې مظاهره له احتجاج څخه یو تحرک ته او بیا یو د لار ډیرو خلکو ستراتیژیک خوځښت ته ارتقا وکړي. نو هغه څه چې هغه باید وشي هغه دا دی چې په کوڅو کې د مظاهرو پر ځای د نه اعتصابونو پر ځای د نه همکارۍ د تاکتیکونو د ولسي غاړې نه ایښودلو او د حکومت سره د پریکون داسې تاکتیکونه چې په رښتینې ډول د واکمنو واک تضعیب کړي او له دې عمله چې ولس له دوی سره همکاري نه کوي دوی خپل واک تطبیق نه شي کړای. موږ وګورو چې په راتلونکي کې گو گرو چه ها مظاهره چه پا کچو که که گی اغا ده نه همکاره پا ستراتیجی که نه همکاره بدلی گی او کنه که دا کاروشی مظاهره دوگ دو وقت لپاره دوام کوله شی او دو واق پا معادله که تغییر راوستله شی.
خو پخته نداده چه آیا روانی مظاهره با پا ایران که پا یو دائمی تحریک واوری اتکل داده چه پا دغار اولانوائی نل وقت مخ کیده.
زه فکر کوم مونږ باید په دې پوه شو چې دغه مظاهرین د امریکا په څیر ولسواک ټولنه کې مظاهره نه کوي. په ولسواک ټولنه کې پولیس د مظاهرینو د نظر له آزادۍ څخه دفاع کوي. په ایران کې د دې سرچپه خبره روانه ده. په ایرانی مظاهرینو نه یوازې پولیس بلکې پوځي افسران هم ډزې کوي او دوی وژني. د عمل اوس مهال دا ستونزمنه ده چې مظاهرین خپل ځان منظم کړي او یو داسې مشر چې د حکومت د لمنځه تللو وروسته واک په لاس کې ونیسي ولري. له دې امله موږ باید صبر وکړو چې دوی څه وایي.
د ولسي مبارزو د بریا لپاره یو وړین عنصر د مخالف رژیم په دننه کې د ملاتړو پیدا کول دي. آیا ایرانی مظاهرین د ایران په رژیم کې خواخوږي لري؟
مونږ داسې نه ختې ګورو چې د ایران په رژیم کې د مظاهرینو سره خواخوږي موجوده ده. د رژیم په داخل کې داسې خلک شته چې د رژیم د اوامرو د عملي کولو پر ځای مظاهرینو سره خواخوږي کوي. زه فکر کوم د دوی زیات باید ځانونه خوندي احساس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لپاره چې رژیم ته خپله وفاداري ثبوت کړي د رژیم خلک باید زیات تاوتریخوالی وکړي.
په ټوله کې باور داري چې په ایران کې لسلورو اونیو را پدې خو رواني مظاهره لک تر لګه په لړن مهال کې د ایران د رژیم لپاره یو ستر سرخوږی دی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لند چپی یو لزرو 1515 یا باندې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جنوبی امریکا ته د وی اونې سفر بشپړ کو. خاغلی بلینکن د خپل سفر په ترڅ کې د پیرو په لیما ښار کې د امریکایي ملتونو په سازمان کې د مخدره توکو او د اقلیم د بدلون په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په لیما کې د امریکایي ملتونو د سازمان د 25مې عمومي غونډې په ترڅ کې د لاتینی امریکا د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل او د مهاجرینو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه.
مونږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې خلک لرو چې بې ځای شوي. دا اوس مهال مونږ 100 میلیونه بې ځای شوي خلک لرو چې په تاریخ کې یو بې ساری شمیر دی.
خاغلی بلینکن په پیرو کې د چیلی د ولسمشر ګابرایل بوریک او د چیلی د بهرنیو چارو د وزیر انتونیا اریجولا سره ولیدل او د مهاجرت او د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د بحث یو موضوع د وینزویلا د مهاجرت د بحران مسله وه چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې په وینا 6 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په وینزویلا کې د سیاسي مخالفینو ډلو ترمنځ د خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره به کار وکړي.
د مادورو د حکومت او د وینزویلا د اپوزیسیون سره خبرې بیا پیلېدای شي. مونږ د یو هیواد په توګه دغه خبرې پیلول غواړو او په دې اړه مونږ د متحده ایالاتونو د سیمې نورو هیوادونو او اروپایي هیوادونو سره یو شان دریځ لرو څو وینزویلا وکولی شي چې په 2024 کال کې آزاد او دموکراتیک انتخابات ترسره کړي.
د 2020 کال راهیسی امریکا، کولمبیا او گاونډیو هیوادونو ته نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته لیږلې چې د وینزویلا ملیونونه بې ځایه شو سره مرسته وکړي. د مهاجرت مرکزونه چې د سه کال د اگست په میاشت کې جوړ شوي د وینزویلا مهاجرینو اساسي اړتیاوې پوره کړې شي.
زه دلته په بوګوتا کې يم او د کار جواز غواړم. زما په فکر دا ډیره خبره ده ځکه چې تاسو کولای شئ پرته د کومې مسالې کار ته لاسرسي ومومئ. سړی کولای شي چې بیا په هر برخه کې چې غواړي کار وکړي.
د درې ونه ملکونو چې بلینکن ورته سفر وکړو په ورسته کې خپل کین اړخي مشران انتخاب کړي دي. د 2013 کال وروسته د کین اړخو مشرانو ټاکل یو ډیر مهم سیمهیز بدلون دی او د لاتینی امریکا شپږ لو اقتصادونه مکسیکو، کولمبیا، پیرو، ارجنټاین، چیلی او برازیل د کال تر پایه د کین اړخو مشرانو لخوا رهبری کیږي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن. د جو بایدن اداره د تیلو د نړیوالو بیو د لوړیدو د مخنیوي لپاره په نور اقداماتو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوپیک پلس یا د تیلو تولیدونکو هیوادونو ډلې د دې اونۍ په پیل کې د تیلو د تولید کمولو پریکړه وکړه. نور حال په دې رپورت کې.
په اوس کې بل دیموکرات ګوند لپاره د تیلو بیو لوړیدل ځکه خبر نه وي چې منځمهاله یا مډ ټرم ټاکنو ته لږ تر لږه 15 اونۍ پاتې دي. دیموکراتان تمه لري چې د متحده ایالاتو په کانګرس واک ټینګ وساتي. د بایدن ادارې د تیلو بیې یو څه کنټرول هم کړی. سره له دې چې په اوکرين کې جګړې د تیلو بیې لوړې کړې دي، د دې کال په پایل کې په هر لیټر تیلو کې 26 سنټه کمښت راغی. مګر دا اونۍ د تیلو تولیدونکو هیوادونو ډلې یا اوپیک پلس لخوا د راتلونکو میاشتو څخه د ورځې د 2 میلیونه بیلرو تیلو د تولید کمولو پریکړه وشوه.
دا حالت ناهیلي کوونکی دی او ګورو چې څه بدلونه یسته.
دغه بدیل لارې کیدای شي د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو پټرولیم زیرمو څخه په لویه کچه بازار ته د خامو تیلو ورکول بي او یا په وینزویلا باندې د بندیزونو کمول ترڅو په بازار کې د تیلو پلور ته اجازه ورکړي او همداشان د تیلو شرکتونو څخه غوښتنه چې د نرخونو لوړیدو سره دی له حده زیاته ګټه نکوي.
د انرژي یا تیلو شرکتونه باید د پرچون بې راټیټ کړي ترڅو ښکارسي چې دوی اومده پلور لپاره څومره پیسې ورکوي.
کانګرس د تیلو غټ تولیدونکو سعودي عربستان چې د اوپیک اصلي مشر او د واشنگتن یو له مهمو ستراتیژیکو ملګرو څخه ده د مجازات لپاره په قانون کار کوي. چیرون کې وایي لریاس سره اړیکې پر تیلو ولاړې دي.
آیا دوی د اوپیک غړو د لپاره قانوني اغیزو ته ګوري او یادا چې څنګه یې مات کړي؟ مګر دا هم باید لپامه ونه غورځول سي او فکر پریوسی چې څنګه باید ورسره اړیکی و پالل سي متحده ایالات سعودي عربستان ته د وسلو مهم چمتو کوونکې دی. هلته امریکایي پوځیان سته. سعودي د ایران په ګډون نور ستونزې هم لري.
سره له دې چې د تیلو بیې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تر ټولو لوړه ده، د بایدن لپاره اصلي ستونزه په نومبر کې منځمهاله ټاکنو کې سیالي کول دي.
په تیرو شپږو کلونو کې کشاته وګورو، نشکاري چې یو ولسمشر چې د خلکو یوازې څلوېښت سلنه اعتماد ولري لکه ولسمشر بایدن چې اوس لري، د هغه ګوند هیڅکله په منځمهاله ټاکنو کې له اوسنۍ اندازې ډېرې څوکۍ نه دي ګټلي. په حقیقت کې دوی په منځني ډول شاوخوا دېرش څوکۍ له لاسه ورکړي.
سپینه ماڼۍ لا نه دي ویلي چې د امریکا د تیلو پر صادراتو بندیز لګوي. هغه اقدام چې د تیلو کاروباریان وایي د انرژي نړیوال بازارونه به ګډوډ کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ تر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سپتمبر میاشت د ابراهام د موافقو دوهمه کلیزه ده چې د دغو موافقو له مخې اسرائیل او د متحده عربي امارات او بحرین روابطو عادي کولو موافقه لاسلیک دی. آل مغرب په بیړه تعقیب کړل. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه دغه تاریخي موافقه د متحده عربي اماراتو، بحرین، المغرب، اسرائیل لپاره بدلون دی. دوی نوې ډول همکاري او د منځني ختیځ په سیمه کې بشپړونه او په اخوا پیل کړه. د تاریخي نیګو فورم په شمول چې موږ یې د اسرائیل او د دې د ګاونډیانو سره یو ځای کړو، د بیت المقدس پوس او رسپانې د تازه وخت په سر مقاله کې د متحده عربي اماراتو یا یو اے ای د خارجه تجارت لپاره د دولت وزیر تهانه آل زویدی لیکي د ابراهام د موافقو لاسلیک کول به نه یوازې اته څلوېښت کلنه تاریخي دښمنۍ او ناباوري پای ته رسوي، بلکې زموږ د سیمې لپاره د نوي سیاسي او اقتصاد د مبدا پیل کول دي. د دغو موافقو د لاسلیک کېدو نه راپدی خوا د متحده عربي اماراتو او د اسرائیلو ترمنځ دو اړخیزه تجارت ارزښت 2 میلیارد ډالر نه زیات شوی و. په داسې حال کې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې 1.3 میلیارد ډالر د بهرنۍ تجارت د وزیر په قول په ټول 2023 کال کې ورباندې ور اضافه شوی دی. دغو موافقو نادره ګډې موافقې هم منځته راوړي چې هدف ورنه د هغو چلنجونو حل دی چې د اوبو په شان پراخه منځني ختیځ ورسره مخامخ دی او نوې انرژي ده. درې اړخیزه موافقه د اسرائیل او یو اے ای او اردن موافقه ده چې د لمریز انرژي کوشش به تمویل کړي. د غیر دولتي موسم مشر او وی حسن ویل د ابراهام موافقه په تر سره نړۍ کې د اسرائیل او نوښت پیوړی کوي، فرصتونه پیدا کوي او زموږ د سیمې لپاره فرصت برابروي. ترنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.